السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدمتونو شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي، په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لاره پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبرپاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لاره پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکو جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي له طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده. ځوانان د فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یو خوله نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلي.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیلوای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان لری کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وایي که له پیله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي. د زیاته کړه عملا ویني چې سخت دریزي زیاته شوې، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختری زوډلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی. د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تېره بیا لویدیځوال ملامت و بلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولی شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و، وایي چې اوس هم کېدی شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي.
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزي پیاوړي او ګواښ پراخ شي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی. طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي، خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي. پر همدې موضوع اسما څاروان د سیاسي چارو لکتون کې نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي.
د مسلې ته که د یو څېړونکي له نظره وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعدې تر منځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کېدې دا بیل بحث دی. څو وجوهات لري. لومړی که دا وکتل سي کابو یوه میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین و، په هغه کې ډېر په ښکاره د طالبانو د حکومت د دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب، همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او اوس په افغانستان کې دویم کس ښاغلی ملا برادر، او همدارنګه د دوی نورو مشرانو ډېر په ښکاره وویل چې د دوی تر ټولو ستر ویاړ دا و او دا دی چې دوی د القاعدې مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري، او همدا د دې باعث و چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله. او دا ویاړ نه یوازې د افغانانو ویاړ دی، بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویاړ دی او دا ډېر تاریخي ویاړ دی. دا د دې خبره ده. نو کله چې یو مسله ویاړ بلل کیږي، کله چې یو عمل ویاړ بلل کیږي، نو د ویاړ سره اړیکې نه پرې کیږي، د ویاړ پر مخ باندې دروازې نه بندیږي.
دا احتمال څومره قوي دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي؟ آیا د دوی اړیکې تر دې حده مخته تللي دي؟
دا احتمال هم خورا ډېر قوي دی چې د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي. هغه ځکه چې راپورونه خبره سوله او هم لیده سوله چې د پاکستان مشران، استخباراتي مشران، پوځي مشران، سیاسي مشران کابل ته سفر کوي، د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي، او په وار وار دا هم وویل سوله. حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر هم دا وویل چې د تخنیکي کدرونه طالبانو ته ورکوي، او ډیری داسې معلومات شته چې په ډېرو ادارو کې داسې کسان لیدل شوي دي چې هغه افغانان نه دي. نو کله چې پاکستان دومره نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څېر جنګیالۍ ډله ده، جنګي ډله ده، بلکې په هغه کې خورا ډېر کدري ظرفیتونه هم شته، تخنیکي خلک هم شته چې دوی په کوم فکر او تفکر دي هغه بیل بحث دی.
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حملې وکړی شي. څه فکر کوئ چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوئ چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واک دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثیلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري په هغو باندې کار کوي. ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله به راشي چې طالبان دې ته اجازه ورنکړي، دې ډېرې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي چې لا ډېر پیاوړي شي او آمادګي ودرې ځینې داسې اعمالو ته چې هغه د نړۍ لپاره ګواښ وي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد وو چې له آزادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره. خو اوس یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د دې پریکړه عملي کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملي شي. د چارو یو شمېر کتونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو ښاغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامي بانکداري ته واړول شي. متعارفه بانکداري په ګټه ولاړه بانکداري ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار بیا په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونته مهم دا ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوې او اسلامي بانکداري کې مرواج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
ښاغلی واحدیار د اسلامي بانکداري په برخه کې د ترکیې هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمېر پخوانیو وزیرانو سره کتلي. ټام ویتس پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلي د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلي دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغې کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخ رد کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې تر څنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خود افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دې پر یوه پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. ښاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالي شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تېره اونۍ یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لویې چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غله نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقره په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړي دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي و چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاین حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسیده د هغو بندیزونو له پای ته رسیدو سره وتړل چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یوه داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي
او په ځلونې د منځګړیتوب وړاندیزونه کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سور او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته په پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه زموږ دا خواهش ده چې دغه کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,300 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی، د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 278 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلی او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لا شي نو د تولیداتو فیصدی نور هم اوچتیږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایی برخې ته په ځانګړې پاملرنې هر ډول حیواني ناروغۍ او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډېر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغۍ خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل ده موږ تر مخکې تدابیر ورته نیولی د ساري امراض موږ نه لرو انشاءالله. او دغه د بورسلوز واکسین پخوا به د ریاست زراعت لخوا کېده موږ ته خو دغه سږکال هغه هم بېخي نادره که د اکثر دغه وړو خوسکیانو ته به کول شي د کال نه عمر کم وای.
اخوا د یاد فارم کارکوونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکوونکی دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانې او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسېدګي او کوم چې موږ روزمود روز ونیسو نو روزمود موږ ته دغه نشو کولی اسی کار چاته کولی شي چاته پنی کارګر او چاته موقع دغه کارګر
دانه بابو تم ام ضرورت شته چې خپل باید کانال ریاست دانه بابو تولید کین نو نو منګه د سیو تر هر ریسه بو جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او دانه بابو کری ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلان هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هڅې دا دي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی مونږ لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړی دي هر چا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خدای دولت موږ اوس په زوره د کوره باسي تا در د کوره مله پرېږدي اوس دا موږ څنګه وکړو نو مصرفونه راکوي نو شی راکوي په زوره مو د پرکیا ساخي دا اوس څنګه موږ څه وکړو په ښار کې موږ دغه نه لرو چې وی خورو.
السلام علیکم زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه زموږ مشکل دا دی وروره یو خو ګرانۍ دي د بلې خواسه اوبه نشته په هلمند کې اوبه بېخي کښت دي نارپور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه رایلکي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زه زینلا احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته نرخونه بیا حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ننګرهار ولایت دروا ولسوالۍ د شینکیګر دې سیمې نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې ښځینه استادانې نشته دې ته باید د ښځینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي دلته څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر نجونې دې ته باید ښځینه استادانې راوستل شي.
سلام امنیکی هیله میرویس اخلاقی اند لشگاه شهر وسیدون که
مستون زورورا په هلمند کې دا ده چې د برق نشټواله دی د لاس پنځله سورج کې چې په هلمند کې برښنا کده سوی ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو اتنیمه بجې شوې وړاندې درته په دویمه نیمایي کې زموږ نوی خونیس پروګرام لرو. درسي ساعت چې د بیولوژي تدریس ته ځانګړی شوی دی خو اوس په مخړې لاندو خبرونو ته تاکل شوې ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل دا اقدام د بازار وضعیت ته پکتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. بلورته د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بېساري ډول زیات شوي. د طالبانو د مالیه وزارت له پرونی خبرپاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم له لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې ویل چې په افغانستان کې د تروریستانو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو له کبله شپږ 8 تنه مړه شوي دي. دوی وایي چې په دې 15 میاشتو کې ټول ټال 15,000 کسان لیونیو سپو داړلی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ او پلاوی ایران ته ځي چې د افغان کډوالو او د دوو هیوادونو پر اړیکو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د 10، 11، او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د 10م ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خاصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خاصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونه تر نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 0.5 سانتي ګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خپل میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه ورسته یوټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکاله شلی د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د جیدر مخه چی یوار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیه ترشحات د هغه سره یوځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجودې دي که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی. نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیا ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي کروموزومونه موجود دي تر ټولو مهمې برخې دي هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم کله چې تخمدل ته جوړس ول د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي. نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې په ځینو ښځو کې مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کیږي جوړیږي چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه روانه رسوي بیا هیڅ شروع کیږي هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري حیض لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یوځای سو په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي. مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یوځای سوی ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلای سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دوی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی. ولې چې لورته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یو هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د خونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپېژنل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی. یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کیدن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه هر یو یې لیون هوک مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیکی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوې او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوې یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي، چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د ښي عدسیه سو د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینرژي چې زموږ په بدن کې مې سره دي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دېخوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطي موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرني عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی، د نور څلور برخه لري، یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل، یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن، د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ډوپلیکیشن په خپل کله چې جینونه دوه برابر سو، نو ویلی شي چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېم هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی، هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلېږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدي او بل هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوویشتم تریزومي چې د هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یو برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسېږي، چې د وینې رګونه سره بندېږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادېږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري. د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسی ثانوي یا هم جنسی ښځینه خاصیتونه منځته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زه پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.